یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې وری چې د هلمند چارواکو تایید کړی دی چې د ګرشک کولسوالۍ په مربوطاتو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې شاوخوا شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي. دا موضوع په سیمه کې د خپل خبریال او د غراز د چارو له کارپوهانو سره څېړو. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره یو نیک او ګټور اقدام دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالي مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ سي که چیرې ټول امریکایان به له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرشک ته د دوی استول شوی هیات توانېدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. ځواک وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو دیارلسو نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه وویل په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ سره پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبله وشتې ده. ځواک وویل د دوی څېړنې لا هم دوام لري. دا پیښه په د ګرشک د پارچاوي په نوم سیمه کې هغه مهال شوې ده چې بهرنیو ځواکونو د هوا له لارې د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کاوه. بلخ د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان چارواکو هم نن ویلي چې یوولس پولیس په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد ویلي چې په تګاب سیمه کې د تیرې ورځې په جګړو کې د سیمه ییزو پولیسو شل نور غړي لا درکړي. دا سیمه چې جګړه پکښې شوې غرنۍ سیمه ده چې ټلیفوني اړیکې او ورتګ ګران کار دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سور ګروپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د دې قمندانۍ ویان محفوظ الله اکبري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سو. د هغوی د څو سرګروپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفینو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی یوولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خانآباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وسو. د ادارې د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چار اسیاب سیمه کې یې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې یې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندی دغه فشارونه لا نور هم ډیر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان جمهوری ریاست هم ویلي چې افغان حکومت د امریکا لخوا پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي. د پینتاګون ویاند ویلي چې امریکا پر پاکستان د 50 میلیونه ډالر مرسته بندوي. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه سمو شخلا زده راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړ چې له نوې جدي عواقب سره به مخامخ سي کچیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبرې سپینې مړۍ د جمعې په ورځ کړې ده. ولسمشر ټرمپ پر ایران غږ وکړ چې رابرټ لیوینسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی وو او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم سوی، همدارز سیامک نمازی، د هغه پلار باقر نمازی او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول سوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه سي. سپینه مړۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول سوی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوی. په سوریه کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو قماندان جنرال ټونی ټامز د کلورادو ایالت په سپین شار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده سوی. جنرال ټامز زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران وو او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور و چې د سیاي دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابو بکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابو بکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره نیک او ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیت او چوکاټ ته شول دا لویه خبره ده.
د نړۍ مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، د افغانستان اقتصادي خبرونه هم خبرو، دغه راز دا هم اوري چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان په نوم د ازادي راډیو او نیوز پروګرام خبريږي. تاسو زمون غاکله ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوی دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل ګرشک ته د دوی استول شوی هیئت توانېدلې چې د پیښې لومړني عوامل پیدا کړي. ځواک ویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه آغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو 14 نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه ویل په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان دي چې روغتیايي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د ورکړل شوو کوارډیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلي او په غلط فهمۍ کې پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبله اوښتی ده. د پرونۍ ورځې دا حمله پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی او وایي چې د امریکا په یو تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه په پراخه اندازه تحقیقات ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره تماس ونیسو او د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه له هغه څخه پوښتنه وکړو چې آیا د تلفاتو په شمیر کې کوم فرق راغلی دی او کنه، او تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي یا لومړني تحقیقات شوي دي د هغوی نتیجې څه دي. تر اوسه پورې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ تماس نه دی ټینګ شوی او د همدې خپرونې په جریان کې به واورئ چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په دقیقه توګه څه ترسره شوي دي او څومره پولیس د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې چې نړیوال ځواکونه وایي په غلط فهمۍ کې شوې ده وچل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګه مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پنتاګان یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 کال له پوځي مرستې 50 میلیون ډالر ستانه کړی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د امریکا له هغه اقدام هرکلی کوي چې پاکستان ته یې له پوځي مرستو 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. ښاغلی مسلم یار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم جدي شي. د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پنټاګون پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام له هغې وروسته کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس همداراز د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې دی وی برخې ستنیدل د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د جوړیدونکو ستراتیژي پورې اړه نه لري. ټاکل شوی و چې پاکستان په 2014 میلادي کال کې له امریکا څخه 900 میلیونه ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړي، خو له دغه مرستې 1550 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی د نوې تصمیم لمخې 50 میلیونه ډالر دوی ته ورنکړل شي. بلې مراد صاحب
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان او دغه راز د مشرانو جرګې مشر وایي چې د امریکا لوري پر پاکستان باید فشار راوستل شي څو د افغانستان پر خپل دریځ بدل کړي. سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم په تیرو 1500 کلونو کې په دې اړه کافي اسناد وړاندې شوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا لوري د دې مسلې تایید د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. نوموړي دا څرګندونې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره کړي.
پاول قدم کې غټه خبره دا ده چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه دا ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې 15 کلونو کې پیسې کاملا تر پنګونه کړی دا که تاسو وګورئ 14 میلیارډ ډالر په 14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې په لپاره ورکړل شوی دی چې په هغه کې 11 میلیارډ ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه یوسي او بیا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمي تو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم یعنی په لنډ محل کې په منځ محل او ګډ محل کې داسې فشارونه وارد شوي، خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړي. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه فشارونه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګری پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینی شکل همکاري وکړي، دا به ستاسو له نظره ډیره موثره تمام شي؟
خبره دا ده چې دا فشار ضرورت دی ته دا چې یو خو یوازې د امریکا له خوا نه، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیکاو سوله ثبات او پرمختیایي چارې مخته لاړ شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره، یعنی یو مقطع زمانی کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي شاید نتیجه ورنه کی، او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې دوی به وکړي چې دغه حالت نظر وباسي.
رحیم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړای شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه په دې قانع کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ یو، ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړې ډول زموږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنو کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د تېرو کلونو په اوږدو کې خپل دنده په خړول سر ته ویستي. همداسې په سفارتونو کې موږ او تاسو وخت ناوخت په مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانې او خپلولي پالنې شوي دي او د وړتیا په بنا باندې هلته خلک نشته. او همدا لامل دی چې موږ نه یو توانېدلي چې په ښه ډول سره په نړیواله کچه خپل لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یو حده اندازې پورې منیدلی دی چې د امنیت شورا مشاور مستقیما په لاس کې اخیستي او د هېوادونو د مشرانو سره ناستې ولاړې کوي.
د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندېدل به د سیمې د ثبات لپاره نیک اقدام وي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي پرون تایید کړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی اے په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بندوي. فرشته جلال زئی د مسلې ته کتنه کړې ده. فرشته جلال زئی همدا شی بار سره په سټوډیو کې ده. فرشته جانې، کدار ته وایي چې دا پروګرام ولې بندېږي؟
په سوریه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ټونی توماس پرون په کلرادو کې امنیتي غونډې ته وویل چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز د پروګرام د بندولو پریکړه شوې ده. جنرال ټونی توماس ویل، زه فکر کوم چې دا یو ډیره ګرانه پریکړه وه او زه فکر کوم چې دا پریکړه د هغه پروګرام د تحلیل او ارزونې پر اساس شوې ده، یعنی دا چې امریکا څه غواړي او د پرمختګ څومره امکان لري. رضوانه، جنرال ټونی پرون په دغه مهمه امنیتي غونډه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پر دې پروګرام یو شمېر انتقاد کوونکي د خلاصې ته رسیدلي ول چې ملیشه ډلې له واکه د بشار الاسد د لری کولو چانس نه لري.
بله، دا څه ډول پروګرام چې سی آی اے په سوریه کې د اسد د مخالفینو د روزن لپاره پیل کړو؟
دا پروګرام په 2010 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لکه څنګه چې تا ویل سی آی اے پیل کړی و. د دې پروګرام هدف دا و چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو لپاره د هغه مخالفي ملیشه ډلې شی وروزل او شی تجهیز سي. رپورټونه وایي چې دا پروګرام ډېر بریالی هم نه و. د دې پروګرام په ترڅ کې د بشار اسد د رژیم زرګونو مخالف ملیشه وروزل او تجهیز شول. او امریکایي چارواکو ویلي چې روزل شو ملیشو یو برخه شای په هغو امریکایي ډلو کې شامل سي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د داعش پر ضد جنګیږي. یو خبره چې رضوانه د غور وړ ده، هغه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څه موده مخکې ویلي و چې په سوریه کې د امریکا اصلي تمرکز باید د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر لمنځه وړلو او ځپلو وي، نه د بشار الاسد د رژیم په لری کولو.
بله، ډېره زیاته مننه فرشته جلال زئی. او دوستانو چې په دې اړه در سره جزئیات شریک کول چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای غواړي په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له مرزي احمد زید د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ ډیر ژر به د ګډو همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیک چارې ازبکستان ته د افغان سوداګریز پلاوي د تک پر مهال بشپړې شوې. دوه ورځې وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرسیال خانجان الکوزی په مشرۍ یو پلاوي ازبکستان ته ورلاړ او هلته له ازبکستاني چارواکو سره د ګمرکي، ترانزیتي او سوداګریزو همکارۍ پاړه خبري وکړي. پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 2 میلیون ډالر ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د تولیداتو د ساتلو لپاره په هیواد کې سړې خونې جوړې کړي. د دغه بورد مشر رحمالدین آجی آغا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې سږکال د تازه میوو تولیدات په بې ساري ډول زیات دي او باید حکومت ورته پر وخت د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې د ټول افغانستان په کچه په ورځ کې څه باندې 2000 ټنه کرنیز توکي لاسته راځي، خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري او په ټیټه بیه خرڅېږي او یا هم د
خرابې دولو ګواک سره مخ دي.
د میوه تولید اندازه ډیر دی. د دولت څخه دا هیله لرو چې مستپه وسی دول سړی خونی جوړ کی او د دې سړی خونو په برابرولو تر څو چې موږ میوال ته ځای پر ځای کو او په ضرورت په وخت کې راوباسو. او دا یو خبره دوم دا دی چې باید مارکیټینګ ورته جوړ کی.
نوموړی وایي چې حکومت باید یوازې له هندوستان سره پر یوه هوایي دهلیز اکتفا ونه کړي او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نور دهلیزونه هم پرانیسي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلویي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 1000 افغانۍ پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 0.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 461 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمن اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ورسیو پیښو او د افغانستان د لویو تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي؟
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان پر وړاندې د امریکا د وروستیو اقداماتو او د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته د 2016 مالي کال لپاره د غوښتل شویو پوځي لګښتونو پیسې نه ورکوو. په مطلب کې د رویټرز خبري اژانس په حواله راغلی چې دا پریکړه کانګرس ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې وینا وروسته شوې چې پاکستان د قانوني شبکې خلاف ډیر څه نه دي کړي. د مطلب لیکوال د پینتاګون د ویان په قول لیکلي، پریکړه وروسته تر دې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ ځکه سخت کړی چې غواړي دغه هیواد پر ګاونډي افغانستان د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان د پوځي لګښت پیسې نه ورکوي، بلکې تیر کال هم ترې د پوځي لګښت $300 میلیونه ستانه کړه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، په پاکستان کې له ترهګرو نه ملاتړ او د پاکستان د پاوس او سارګری شبکې لخوا په افغانستان، هندوستان سیمه او نړۍ کې د روزل شویو ترهګرو د جنګولو موضوع ټولو ته روښانه شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي، امریکا نه یوازې دا چې پر پاکستان بندیزونو لګولو او فشار راوړلو ته لیواله ده، بلکې ښایي په هغه هیواد کې د ترهګرو په مرکزونو بریدونه هم وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې پر پاکستان توند نیوکې شوې او امریکا دغه هیواد ته سخت په غوسه ده. د سرمقاله لیکونکي په باور کې پاکستان اوس هم د ترهګرو لملاتړ لاس وانخلي، د بندیزونو له یوې لویې څپې سره به مخ شي. اطلاعات روز خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي، د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کړی او ادعا یې کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې د امریکا ستراتیژي به په هیڅ وجه بریالۍ نه وي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی مکین هغه امریکایي سناتور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې بری یوازې د جګړې په ډګر کې د دوی ماتول ګڼي. د مطلب د لیکونکو په وینا، ښاغلی مکین تل دا ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او باید له منځه یوړل شي.
د خبرونه په جریان کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل او د غراز د کابل د اوسیدونکو مو نظرونه مهم اوریدل چې وایي د امریکا له لوري پر پاکستان فشار ته خوشبین دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې دا ځل امریکا جدي او رښتینی فشار راولي تر څو پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسۍ بدلولو ته اړ کړي. په دې برخه کې د یو شمېر نورو اوریدونکو د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو نظرونه هم اورو.
دا خو ټولو ته جوته ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي افغان پاکستان وسره دښمنی راخستی ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه پلې شین دی به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې بلګا من راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا ورستی پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، دا غوی ورستی پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرسته وداري، دغه مرسته نه درول د یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغه سروغې پاتې دي. تمه لرم چې په پاکستان باندې نور بندیزونه ملګي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازینې لوی لامل پاکستان ګڼم.
احمد لیز بتاک دی په خلای زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولې افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړی وه هغه اوس ده. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکوي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تاثیرات وضع کوي، نو دا د افغانستان لپاره د ترین فرصت ده. باید لابیګري ډېره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډېری فشار واچوي.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو د امریکا لخوا پر پاکستان د فشار په باب واورېدل. د افغانستان جمهوري ریاست هم وایي چې د امریکا د دفاع د وزارت روسي پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په اړه کړې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت بې اغېز نه وي. د امریکا دفاع وزارت جمهوري پر اس پریکړه وکړه چې له هغو پیسو چې په 2018 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې وې 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وین ادمز ټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم تاسو دا پریکړه ځکه کړی چې هغه ډاډ نه لري چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې او رښتینی اقدامات کړی دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم واورئ. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په جاپان کې یو ټاپو د کلتوري یا لرغونو آثارو او سیمو په لیست کې شامل کړی دی. دا ټاپو هغه دی چیرته چې ښځې نشي کولای ورتګ وکړي.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکی اوسي، خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړېدونکي دي. دا آثار د 3 او 4 پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1992 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شاملې شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منع دی.
غرمنۍ خبری خپرونه
له ازادي راديو.
پی او سټوډیو یا له ازادي راډیو غرمنه خبری خبرونه اوري. په دې ورسیو کې د خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي او لسګونه نور یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ادارې د جمعې پر ورځ په خپل رپورټ کې ویل چې دغو سیلابونو بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سیلابونو او ورښتونو د مختلفو سیمو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولې دي. دوستانو، د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلی شي، خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لفریبا ظاهر اورو.
د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړې چې د ورکول شوي کوارډیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلي دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې برید شوی دی او مرګ ژوبله یې وشته ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د 15 زون قمندانۍ وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر ګروپانو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یارنن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی دا فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو نجونو ډله نن کابل ته ورسېده. یو شمېر حکومتي چارواکو او عامو خلکو د دغو نجونو د راتګ تود هرکلی وکړ. دغو نجونو په واشنگټن کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستل او توانېدلې د نقرې مډال ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړي چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوې. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر نه کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابوبکر البغدادي وشل شوی وي. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی.
د زهرو کاروان
کده تر بابا ولسوالی هر اوسیدونکو کوک نارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو 2 لک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمېر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمېر معتادینې وژلې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو لپاره پیژنګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یو اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو له خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سره بیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال له نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد دی ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواد بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویم ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل یې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیولي چې غوښتل یې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارلې دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولې. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشې توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي خو پایلې د پخوا په څیر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو تر څنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړئ. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشې توکو زیان ته ډېر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
زیاته پاملرنه شوی چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کمه شوې خو دا مواد په سلو کې اتنیوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدی کاظمی د مخدره موادو د کشت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیچ په اونۍ کې د نیول شوي قاچاقونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر ترکیزي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه شي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ ته تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصري سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېر زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښت ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځای نه سي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بله ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره مؤثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلق دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خسمه کې په نشئی توکو روغ دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متادینه وشلې دي. دوی د متادینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای متادین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوي نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متادینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرامه ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره سوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو سویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې می وغوښتل پلت لاندې ورسم یو شمیر معتادینو په قهرجن سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي.
این نفر رو کی هستن اگر بگویید کی هست؟
بالاخره یه بیسکلن پرید چل پینزو کلون راهیسی لخپل وڑو که ورور سر پنشر وگده سوی دیتا تیار سو چی پا دی علا را سر خبری وکلی. هغه وایی چو ظلمی ترپل لاندی ده معتادین و جل پا خپل استر گولی دیلی چی ده مخدره مواد و خرسون کو پا مرموی وشتلی دی.
کسایی که جور است
جور خلق راځي او معتادین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسان معتادین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، همده فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څه موده مخکې د پولیسو وخته سیمې شاوخوا اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوې او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو وخته لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې او یو شمېر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان تر پولیسو وخته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو وخته معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یوه څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوای لتونې دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځند ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لیږوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بېلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو وخته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکی کوکنارو کړي او یا د نشه توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کیږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دور بابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولي. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شینوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جرمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاکو کلارو کرلو هم دوه لکه روپۍ به تر اخلو او سړی به چکن دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چکن دی موږ دا خبره کړې ده چې کاچاکو پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به موږ دوه لکه روپۍ ناغی او نور به چون دی قانون منګولو ته سپارو ځکه چې هغه کسې به بیا قانوني سپینګیري او دا بیا چکن دی نه سپارو سنی بدروم یاله به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پریکړې کولی شي چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قانوني تړون او قانوني فیصله څوک وکړه نو هغه بیا په یو وخت چې کوم هغه بیا نه ماتوونکي ځکه چې هغه قانوني فیصلې د کام په دستور او پاناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې چکن د خپلې لارې د شینواري مثال په هغو شینوارو په لارو باندې
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونې ځ خپرونه اورئ چې په منځنۍ سپه 1290 او FM 3.15 خپرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطې دوکان، دوه موټرې او کورونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل عدد څخه واورو.
تقریبا زه 1 کلن یم، 12 پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوی شم. ما یو شریکو په دوکان کې دی دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. یو ورځ راته وویل چې والله دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښمه نور نه وښمې. ما لکه چېرې مر دی که نه، دغه شی زه هم در سره وښمه چې باقیمانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې ومیلدل که نه چې ده سره بیا شی پروت ده. ما له وایه لکه څنګه حساب ده؟ وایي والله دغه شی ده. ما لکه بیا مر دی که نه، دا هم در سره زه وښمه. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شوم. نشین مخ کې چې کومه ژوند یې ما و هغه ډېر ښه وه. موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتې یم که نه، نو دا غونډ شیان رانه تللی ده، د اعتبار څه پر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلام لا خو نه راتلله مونږ ته. موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم. سړی قرضداره کوي، قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نشي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هېڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت د په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي. لکه داسې شیما حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غونډ غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره ته نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله ما خپل ژوند ته چې وکتل کنه چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، ځکه دغه شبخانې ته راغلم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې د نهم سمت کې سبق وایي، نو دا غون رانه تللی دی. مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو او زه شانزه تقریبا اوه اته ساکیان دي، نو ولې دا حامر داوزی نه پوهېږي، کارمند جنایي نه پوهېږي؟ حتما پوهېږي. نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، نو دغه خلکو ته یې ما پیغام ده چې خدای ته وګوري، یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي، نو هغه ورځ ته فکر وکړي. څوک چې په دغه نشو باندې اوښتی ده کنه، یو وارې دې کور ته ننوځي وګوري چې دوی څه حالات لري کنه.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو، دا د خبرونه روسیو شیبو تر اورسیدو او لجمن سره سم د اونۍ ډراما خبرېدو ته چمتو ده. فرید یو پورټری ځوان دی چې لاله سو کلونو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې سره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه، ما ورته وویل چې نه لرمه. په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلي به دی و چې هو بدمرغه، پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نو نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، دې شره دې خلاصومه. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده کنه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دي اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هیڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټم نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدانن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دادی تی وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه، دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
نازی صاحب ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاق راکړه. بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب تا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسې ووایئ.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که ته هم د ما عمره تنګي، والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه انسانه یم. دادی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي.